مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ آزادۍ
رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې بحث دی، خو لمړی له هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. خغلی کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل د وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د خغلی کاکړ په وینا په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د پاکستان موقت صدر اعظم د پنځشنبې په ورځ هم په یو خبري غونډه کې د تورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت په سلاح کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي او ښوونکي شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان نه فعالانو د لیګ بهیر پیل کړ چې طالبانو پر ښځو محدودیتونه ډیر کړل. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپږ میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیه په بېساري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپلو ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولي دي. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دامغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم دا کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو.
د پاکستان ټول خلک مسلط دي، په خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سره سلاو وکړي.
په هنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې. په نور موضوعاتو کې د میدان وردګو ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو.
موږ چې کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دې باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیس بس کې تفصیلی څیړنیز بحثونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونز سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې پراتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په پاکستان کې حالات ښه شي خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د نام نه عامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل او بیا لا بیلو ډالو ته له هغه د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو اکوپمنت اف وار
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت ته پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین منځنۍ آسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنځشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیا لابلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیر میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناتو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي او انوار الحق کاکړ دا خبرداري هم ورکړی چې کېدای شي پراتلونکي کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکړول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او هم دا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم یې مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې یو ډله طالبان شته چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي. هغه ته دا یو قدرت ورکړي او پاکستان د جنه بیریږي چیرې دا غدوا پاوی دوړ پاوی دی نور هم اړیک سره چلی کې پرابلی سره ټینګي د پاکستان د افغانستان د خاص د وګړو سره مرسته وسی دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامی وضعیت باندې ډیر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډیر زیات رول ولري
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د وسنی بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤل دي ستاسو په نظر
اول خو زه فکر نه کوم چې دغه وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا وسنی د په منظمه توګه یا په راځي چې پاکستان ته شي دا پاکستان د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلمان دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو ولته یو سي او د سلاوي چې د پاکستان خلک لري او څنګه دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د امریکا وی مجبور ده څو د سمر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دي بریدونه وکړل زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس سره سي دا خپل هغه سلاوي دي چې پاکستان کې جوړیږي
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرکې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتی او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی نن چې ویني په افغانستان کې سره سري امنیت وجود لري نو دا سیاسي ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی په افغانستان کې یو سپیشیالسي صوبات راغلي دي او په افغانستان کې کله چې صوبات سیاسي نظام راغلي دي پاکستان کې دا صوبات د مزه تللی دي زه فکر کوم چې دوی موږ نسوړي چې په دوارو او کې داسې مساوي توګه صوبات نشته دا چې د شوزو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا ولا موږ هم ډیر ځات سخت انتقاد وو دا یو ګناه بولو د حکومت ګناه بشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوند او ورونو په مقابل کې دي دا به په سخت ډول سره انتقاد شي او دا به ډیر ټینګ یې ته ورته وچوسي
د سیاسي چارو شننکه حبیب الرحمن هوتکی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې خو د دوهم پرلپسې کال لپاره جنو غډون نه پکې درلود د ازموینو ملي اداره چې طالبان اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابلو کټګوریو کې 4240 د شکسانو د کانکور ازموینه کې غډون کړیو د سکل کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکو دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه سره دی
سلام تکل سپتایست او ریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل د 1402م المریز کال کانکور پایلې 200 مخکې اعلان شوې د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او زینو نورو د طالبان د حکومت لوړپوړو چارواکو ویناوي وکړې د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان سکر دوی په پینځه کټګوریو کې واخیسته چې په دې کې یو عمومي کانکور چیز د کوونکو نوم لیکنه ورته کړې و دینی مدرسې به شامل وي د 14 ټولګي فارغان به شامل او د تثبیت سویه عالیه او خامسه به شامل دوی ویل چې د تیر کال په پرتلسه کال د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 10000 ډیر شوی و نه 10000 تفاوت پکې راغلی و چې د خبره تیر کال لڅلو شپې ته زره څخه زیات د کوونکو غډون کړي ولې سکل لاش میرا څلو راتیا زره نام لوړ شو و عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال څلوېخ سره کسان دولتي پونتونو ته لارې مونډلې و د کوونکو البته وسکلې د شمیر څلوېخ سره نه لوړ شوې ده دغه راز نوموړي په خپل خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه خسته ده په دې کې 4514 دینی عالمان هم شامل وو چې لاغوي هم ازموینه واخیستلو چې 4199 دینی عالمانو د هیواد بیلابیلو پونتونو تلار پیدا کړی ده بیلابیلو برخو کې البته په مجموع کې 2013 شو زکونکو ازموینه خسته شوې ده چې دوی به دولتي پونتونو ته نیمه د لوړ زده کړو موسسو ته او دغه راز خصوصي پوهنتونونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې سږ کال موږ هیڅ زده کوونکي بې نتیجې نه پرېږدو. هغه زده کوونکي چې دوی په ازموینه کې د سیستم له لارې کوم پوهنتون ته لار نه ده موندلې، دوی ورته 3500 شپږ سوه 50 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي او ځینې به خصوصي د لوړ زده کړو موسسو ته معرفي شي. د سکال کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زده کوونکی دی چې محمود نومي دی او د 3950 څخه لوړې نمرې اخیستې دي او د کابل ابو علي مسینا طبي پوهنتون ته کامیاب شوی دی. دغه راز دوه نمرې د کابل ولایت اوسیدونکو د عباس په نامه چې د 3950 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 3550 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. موږ هڅه وکړه چې دغه د اول نمره، دوه نمره او درې نمره له یو چا سره خبرې وکړو. دغه زده کوونکو سره خوالي بریالي نشو. د ننګرهار ولایت څخه یو زده کوونکی چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالی شوی دی، ازادي رادیو سره خپل د خوښۍ احساس شریک دی. دوی ویل چې زه ډېر خوشاله یم چې د خپل خوښۍ وړ پوهنځي تر د په خبره د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي ته کامیاب شوی یم. یو مهمه مسله چې سکل هم انجونو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوی، په دې اړه یو زده کوونکی ازادي رادیو سره خبرې وکړې. وی ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم. ولې دی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه را نه کړل شوه، او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه طالبي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسیږو، خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه.
له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې. نجونو ګډون نه پکې درلود. او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن نیو ځل بیا د اوکراین په اودیسه ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري، او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صادراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوخته. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو لکابله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشينالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوې دي. په اودیسې کې د دانیوب سیند وروسته له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوې چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شا شوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسې او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل ورته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځ په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې 13 شپه د روسیې یو بی پیلوټه الوتکه د ناتو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لویدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پیښه تایید کړي او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډیر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپل استعفا وړاندې کړې ده، چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې. او رستم عمروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلی دی. یو څلوېښت کلن رستم عمروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنی تراب د مخکتنی اوریدو ترابولو چې سمات سروان چمتو کړي.
د شتو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د بریتانیا چاپ د نېشنل رسپانې د ویلي کني سرلیک دی چې د دې رسپانې د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکلی دی. د لیکنې په پایل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونو سره نږدې کیږي او د هیلي هیت سترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښتلشه یو له سوالاتونو کې لښو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یو خپلواکي مؤسسه یعنی د افغانستان د شننکو شبکې ورسره کړی دي. د نېشنل رسپانې د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شننکو شبکې لډیرو کلندو رئیس داسې ارزښتمن او کر راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان لپاره کې دوه سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د شزو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتې شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم جنسیتي اپارټاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 لومړي میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې به د افغانستان په ټولنه کې ډېری فعالې وي داسې ګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلره له شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1900 پښنیګم څخه تر 2000 لوبډی پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده.
د نورستان یو قومي مشر د نجدي یو نیم سل یتیم او بې سرپرست ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابر کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه ویا د بیوزلو کورنیو غړي دي.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بي سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزي لخوا جوړه شوې مدرسه کې پرزده کړو بوختي. محمد اکبر غرزي په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته سانتیاو پاړه ازادي راډیو ته وویل
60 بچای هستند چې یتیم از پدر مادر
70 نفره دا یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور پلار لري خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي په بچو د درس ویلو وسنه لري. هغه هم دلته داخل دي او زده کړی کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک کتاب قلم کتابچه د ځان او جامو مینځلو صابون ورکو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزه وای دغه ماشومان ته د لوبو او ساتيري اسانتیا هم برابرۍ کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکې کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ وسیدون کې دی وای
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو. شپې ورځې پیرو درسونه وایو. څه د بدخشان نو څه د لغمان نو څه د کونړ نو څه د ننګرهار نو څه د نورستان.
یاد مدرسه د ننګرهار ولایت خېوی ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړ کړي چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړي وي. شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو له ډیرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 200 منه زیات د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان یې هیڅ بازار نه لري او په نیمه بیه لاسوځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د برشنز ناوې په لوړه کلی کې دلته ګڼ شمیر سپینجری ځوانان انجینې او هلکان په فصل کې د کچالو پر ایستلو راټولولو او په ګونیو کې پاچولو بوخت دي.
بیخي زیات خلک دلته کچالو کوي او دا سیمه چې ده دا سیمه ډیر ښه کچالو او ډیر ښه حاصل یې وي، نو خلک زیات کوشش کوي چې دلته کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلی اوسیدونکو دی. دی وایي یوازې د برشنز ناوې بزګران شاوخوا تر 200 منه زیات کچالو تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 منه حاصل ورکوي، خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی، نو شکچالان من په 140 افغانۍ خرڅیږي، خو ورسته تر دې نور هم ارزانه کیږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سر او نوک سره رسیږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي.
د خلکو وختنه دا ده چې دې ته ښه بازار پیدا شي، ځکه خلکو زیات مصرف کړی کده دې نه یو څه اصل په لاس ورشي نو دا به ښه وي. بل د مو تاسو خلک چې دی اکثریت غریب خلک دي، نو همدې ته سترګې وي چې د کچالو په ښه نرخ ووځي. دولت څنګه وختنه ده چې دې ته ښه مارکیټ پیدا کړي، نورو دولتو سره تجارت پیدا کړي او د کچالای وباسي یا داسې سړی خونه ورته پیدا کړي. کچالای که ساتیم دولت یې واخلي به د ورسته خرڅ کړه. خلک غریب خلک دي، واس او توان نه لري چې د کچالای وساتي.
د برشنز ناوې بزګران په دې باور دي چې یو خود د سیمې خاورې له کچالو پرته نور حاصلات چندان شنه کوي. بل دا چې دلته د کچالو کښت کول هم پخوانی رواج لري. یونس ملک زی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلای دی.
کچالو خو دغه یو مشکل لري چې اوس د مو یو چکل خرڅو په هغه وخت کې ارزانه وي او چکل یې خلو په هغه وخت کې ماته وي.
نه دغه د کچالو د پاره تاسو د حکومت یا د مارکیټ یا په ټول کې د سړو خونو غوښتنه کوي تر اوسه کوم نه کوي؟
یا تر اوسه پرخ مونږ نه کړی خوړتي او ورته لرو هټایټ
ورته ورته لري بیا مو غوښتنه نه
کوي. یا غوښتنه مونږ نه
ولې نه کوي؟
خو بس نو څه درته وایم.
شاوخوا شپېته کلنه امیر نورزای هم دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په کال کې د پام وړ ګټه نه ورته پاته کیږي. دی وایي که د کال په خواري یو دوه غرانه راته پاته کېدی ښه به وو.
کله چې د مور د نه د موږ کچالای د تخم دپاره په کار شي، نو موږ ته د مور د نه په 250 په 300 کچالو مانډر کیوي، او کله چې د موږ اصل ورسیږي نو بیا د موږ په 160 یا په 110 یا په 160 په دغه کې د مور د نه د موږ مال بیا اخلي. موږ چې کله د خپل مال ته د مور د نه حساب وکړو، نو موږ هغه پی چې په دای باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته ښه بازار پیدا کړي او یا هم په سیمه کې داسې کارخونه ورته فعال کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته شي، چې هم یې کچالان په ښه بیه ولاړ شي او هم یې دلته بیکاره ځوانان ورسره پکار سی. و مغشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د مازیګر 4:13 شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیس باس لرو چې کوربه نوریاس نوری دای خو لهغه مخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکړ په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د امریکا او ناټو نه پاتې ټول پوځي تجهیزات او وسلې د طالبانو د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یې ویډالې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کاروالۍ د چارو د مشر د دیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي یو ښوونکی شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. په افغانستان کې د ډالرو د بیل نسبیل وړیدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس باندې له صرفیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت د 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 3 افغانیو واوښت. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړی دي چې غنې د روسیې یو ډرون یا بي پيلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده. د مخکې د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکرين کې د دانیوب سیند پر بندرې تاسیساتو د روسیې د بیگانه حمله په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خوره کې چاودلې. د ناتو غړي رومانیا له اوکرين سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حمله د رومانیا ځمکني او سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې چاودنې شپږ کارګران وژلې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې چاودنه پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د چاودنې علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له چاودنې سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پات شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه اوموندل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورمه ورځ په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدل وزیر مولوي عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف ونهیان المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلې دي. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویل چې پلاوی په دغه کتنو کې د جنود د زده کړې او د خزو د کار په ګډون پر هغه موضوعاتو خبرې کړې چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلې وو. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې ویلي وو چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تیرې جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته یې طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر د افغانستان د حقیقت موندنې او د افغانستان د خلکو د وضعیت خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي انلاین لیک ویلو چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلف اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې موږ ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو بل خپل میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه یې خېلي. د اسلامي همکاري د سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟
او په سفرس کې چې وزین صاحب
تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بله اتمر صاحب تاسو بدل شو. همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب، مهرباني.
سلام ورو دی کې وړاندې کوم. نو زموږ په اړه داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که موږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او د نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځ یې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر آیاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلېدل، لیکن نتیجه موږ چې ونیلې ده. او دا سه ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په امکوزي ته لاړل. لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپل خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي، هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامي
جمهوریت
سمپاتي ته ورسېدل زه کوم چې سمو څخه مروونه کمپاین سره دی چې کوم څه د خبرې کوي دا یو مسایل او د خپل نظریه ته ډېر شي چې اډوند مسایل په خپل دا د پاکستان لپاره او دا قانون په پاکستان لپاره مفید دا هیات چې د هغه کو د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پښتون صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت څخه چرواک تر سي یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب تاسو
وايي په فایل بل څه به دای شي.
وزین صاحب تاسو وايي چې دا ښه اقدام دی، خو لدی مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامي خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیر د خزو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پر لپسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا خبر دغه سفر مهم بولئ؟
خبره خدای دې چې دا د دې هیئت سره تک سره چې ټول نه دی علماء اوسه پورې چې افغانستان سفر کړي د مهم خلاو د لکې دې یو مهم دغه سره دا بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت ته واځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریکړه چې د خزو د انځمو د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارې منځولو په ځینې کې دا اسلام ته ارث نه لګي، دا اسلامي شریعت سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا تړنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید داسې وایي چې تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګاړي او کیسې اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاح کړي هغه ته ټول عمل ایجاد کړي د دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پرمخ تعلیم بند شي. نو دا یو سره ورې دا ټول خبره دا ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دا کلیپ یو برخي واوري د پخې چې ټول خبره نو متاسفانه هغه دی چې ټول خبره کول دي مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل نه ول د دینونو د مکتب د مکتبو د بندولو په خبره څه ویل چې هغه برخ یا پنځه ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ متاسفانه وښه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زمون ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و غیر اسلام نه و نه مې شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه سره نه و موږ مدا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبره کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نه ویل ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره په کومه دا د اسلامي شریعت سره خپل دی بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی کنه او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان سره د اسلامي او حیات علماء د نصيحت او توصيه او سنال ونه مني دغه من کوم چې دا د دې سرپرست حکومت د مزید انځوا سبقین د مسلمانانو سره
مننه. وزین صاحب اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دی یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دی، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغه پلاوی سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې هغه وایي د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لري چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګورې د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې د غیات ورزي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي، لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خدا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسې دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسې تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسې وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکړي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر څه دغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې څلور څلوېښت زره زیات محصلین دولتي پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یو هلک یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلا څه ډول ده کېږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. صدا سے فکر کوم چې طالبان دغه دریست خپل دامه ورکی د دوی با تاریخ ته زواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تبا کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وی او خلاص وی. دا د نسلونو تبا کول دي، د ټولنې تبا کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل وی پانه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپلی هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت د افغانستان ملت ډېر پنځونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل څه ضرورت لري. نو دا په دې سیاست هم داسې تفسیر کېدی شي، یعنې فکر دا موږ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سراکم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنۍ کوم مشکلات اسلامي خصومت رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دی اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام په ځای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت ته افغان ضرورت لري. ځکه موږ کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام د افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه دی چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا بېخه د تداول لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نه شي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي د تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي، نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د دنس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده، بلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي، دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د وی خبرو او توسوسي او دلایل ونه مني. زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات به خو تروانی چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دین سره دا موجود دی افغانستان سره دا به کم شي، او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو، او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجلسره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره کوم اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنې حکومت نه کار واخلي، دا یو فرصت دی ورته، دا فرصت مساعدېږي، او دوی کولی شي همدغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره هم تفاهم وکړو، د هغوی خبرې مو اورېدې، د هغوی نتیجه دا وه چې موږ
او دغه خواهش هم دا او د وختنه دا ان چې لپاره مونږ ته ځینو پرمخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړه او موږ دې تلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
کړه افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سبحانه وتعالى هیله د طالبان دا فرصت لا سور نه کړي
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمه غوښتنه وکړه چې موږ مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا فیصله هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځنی غونډه را بللی خو په دغه غونډه کې هم دغه د خزو د او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شو یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې هم داسې نه ده
ولی ما زه تاسو ته په دې موافق هم ده ځکه چې دا د خوشې کوم څه د خبره سره خبره سره اشاره کوي چې څه څه دونو او ان ته منسوب خلک او څه سره ټول شي او ته هوات مهم وسالو په اکله خبره ونه کړي دا تقریبا نه کوم چې دا فرمایشي کوم غونډه وو پله دې د سفرسو په طالبانو هغه ازا وغړي د سپټمبر بل شوی او کتنامه هم په دمک نه پیږي لکه چې تخریب شوی وو او په هغه کې د هواد اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلایان د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت سره حکومت وخت پټ 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 سوال یې نو ته د ځکه د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام له پام نه ورزول شوی دی دغه دا ټول غونډه د اعتبار اساس نو زه مونږ هم څه څه دي سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل او باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخله نه او بیرون نه زه مونږ هم څه کوي مطلب د مکتبونه دي
مننه
چې دا درې سلور کسان دي چې هغه د دې د 10 تعلیم سره او ټول نه کې حضور سره اساسا مخالف دي
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کال تیریږي کڅن په زینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د خزو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دا که وزیر په پام دی ډول باندې دوام وکي او که داسې یو بدلون براسي او کچری راضی یغه به کوم فشار په نتیجه کې ویل داخله د افغانستان دی ولس او که له بهر دی نړیوال ټولنې
زموږ په ورګه سي دی چې فشار د داخل ناراضي بیا طالبان دي چې ټینګېدای نشي ځکه هغه خبره ده چې بیا د خلکو زور د خلکو هیڅوک نشي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرې کړي بهرني فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي لیکن د داخل لکه فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو د لپاره ډیر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب ووایي دا به ډیر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډیر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډیر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کیږي
ډیره مننه د اسلامي چارو په فضل هادي وزین د سیاسي چارو په برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو چې به ورسته پیلېږي پر همدې موضوع څرخي